خیبر تر بولان.
لخیبر تر بولان
دونکو د امریکا ژغ د خیبره تر بولان خبرونې ته شراغلس تر توایو. نن ورځې په پروګرام کې موږ میلمانه لرو افراسیاب غټک صاحب چې پخوانی سناتور پاتې شوی دی او سیاستمدار دی او دغه راز د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی رئیس هم پاتې شوی دی. دغه راز ډاکټر زبیر صاحب چې د پېښور پوهنتون د قانون د برخې استاد پاتې شوی دی او اوس د انډیانا پوهنتون سره د ډاکټرا وروسته د لې په دغه برخه کې اوس کارم کوي. نن ورځې خبرونه موږ دې ته ځانګړي کړې ده چې پرون د امریکا د بارنو چارو وزارت د نړۍ د مختلفو هیوادونو په اړه د بشري حقوقو کلنۍ راپور خپور کړی دی. د پاکستان په اړه چې کوم راپور خپور کړی دی دا تقریبا 2 مخه راپورټ دی او په دې کې یو ډیر تفصیلا رپورټ ته په پاکستان کې کوم د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي په دې اړه نن په دې پروګرام کې موږ خبرې کوو. افراسیاب خټک صاحب زبا لومړی پښتنه تاثر داده چې دغه سی رپورټونه خو هر کال د بارنو چارو وزارت خپروي او ډیر تفصیلا مفصل رپورټ ته چې ورته وګورو دغه ډیټیل ته چونکې تاسو د پاکستان د انساني حقوق پخوانی رئیس پاتې شوئ دغه سی رپورټونو اغیز سوي آیا هیوادونه دغه رپورټونه له جدي اخلي او کې له پامه وغورځي؟
دا 1950 کې چې ملل متحد جوړ شو نو دا هغه هدف دا و چې دوه عظیم جنګونه ځکه شو چې دولتونو یا ریاستونو د بشري حقوقو خیال نه ساتلو او هغه په نتیجه کې دا دوه نړیوالې جګړې پیښ شوې. مرزاله چې دا د بیا په 1950 کې چې دا بشري حقوقو دا کم برنامه یا منشور آفاقي منشور چې راغی بشری حقوق روس پورا نظام جوړ شو نو په دې کې ډېره اهمه خبره دا ده چې کوم بشری حقوقو قوانین دي یا کنوینشنونه دي یا معاهدی دي هغه باندې نظر ساتل پکار دي چې کوم دولتونه په دې عمل کوي یا ریاستونه په دې عمل کوي کوم نه کوي. دا ډېره اهمه خبره ده. دا احتساب ډېر ضروري دی. نو دا صوب د فابریکا کې چې د پخوانی حکومت وو نو هغه دې خبرو کې ډېر پروادار نه وو او دلته کې د نورو حکومتونو په دې بلد شو چې نو اوس داسې ګزارشونه یا رپورټونه ډېر چاپ کېږي نه او که چاپ شي ډېر جدي سنجیدګۍ سره نه اخیستل کېږي. نو دا رپورټ چې اوس راغلی دی نو دا خو ډېره ښه خبره شوې ده، مثبته خبره شوې ده، ځکه چې پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ډېر خراب شوی دی. زه په چې کله په سینیټ کې وم نو زه شپږ کاله د بشري حقوقو د کمیټې رئیس یا چیرمین پاتې شوم ده د سینیټ. نو دا یو قسم ته زموږ کار به و چې مسلسل به د بشري حقوقو د حالاتو ته کتنه کوله او مداخلت به کولو چې کوم ځای کې سرغړونه به کېده. خو د تیرو څو کلونو کې خو وضع ډېر خرابه شوې ده. پاکستان اساسي قانون یا آئین کې چې کوم بنیادی حقوق لیکلی دی هغه خلکو ته نه ورکول کیږي او خصوصا بیا دا چې عدالتونه ډېر کمزوري شوي دي، دا چې د اظهار ازادي چې دا هغه ډېر سخت پابندیو سره مخامخ ده او بیا ټول دا خطرناک مسله دی. خلکو تړي تم کېدل دي، ورکېدل دي، زرګونه خلک ورک دي او دا ډېر دې خبرې شواهد شته چې دې ورکېدو کې دولتي موسسو لاس دی. منتها نه عدالتونه مداخلت کوي او نه پارلمان مداخلت کوي ځکه چې دا ډېر ضعیف شوی دی. نو پاکستان کې حالت ډېر خراب دی او موږ دې ته ضرورت لرو چې دا حالت بهتر شي او هغه خپل پاکستان کې دننه به هم موږ غږ وجتو او بشري حقوقو چې کوم خلک دي او سیاسي ګوندونه دي او مدني ټولنه ده بګر بهر نه هم غږ پکار دی، خصوصا په متحده ایالاتو پکار دي چې هغوی زیات سرګرمۍ سره په دې حالاتو نظر ساتي وګوري چې د خلکو اړې تړي سم شوي دي. میډیا ولې آزاد نه ده؟ سیاسي بندیان لکه تاسو ګوري علي وزیر د پارلمان غړی دی، د وزیرستان مګر دی او څلورو میاشتو چې بندي دی. حنیف پښتون یو بل فعال پښتون ځوان دی بنو جیل کې کلونه وشو چې بغیر مقدمه نه بند دی. نو دا سیاسي کړه نور هم شته ملک ځای په ځای باندې. نو دا داسې حالت دی چې د دې لپاره ضروري ده چې موږ غږ پورته کړو پاکستان کې دننه او بهر نه هم د غږ بدرګه ښي هغه خلک چې څوک په شریکو کو حابیا دي.
خټک صاحب پوښتنه دلته دا ده چې دې رپورټونو خبرول خو خپل دغه د کلنۍ رپورت خپور سي پاکستان یا اکثر د پاکستان حکومت دغه سي رپورټونه رد کړي، آیا نړیوالو قدرتونو لکه بشري حقوقو د ملګرو ملتونو سازمانونه یا خپل د امریکا د بارنو چارو وزارت د دې پاره چې کوم کله د پاکستان د حکومت د چارواکو سره ویني کوم داسې لارې چارې شته چې دغه ډاډه کړي چې آیا پاکستان حکومت سره سبا یو مرسته یا نور تجارتي چې کوم موافقې کتاب سره موږ بیا همکاري نه سره کوو، آیا د دې امکانات شته؟
بالکل شته. څو کاله مخکې د اروپا یا د یورپ چې کوم یونین دی دوی پاکستان سره معاهده کړې وه او د پاکستان سامان خپل مارکیټونو ته په دې شرط باندې پرېښی و چې پاکستان به د بشري حقوقو د قوانینو نه او مقرراتو سرغړونه نه کوي. نو څو ځله پوښتنه کوله هغې ډېر اثر و او دغسې په متحده خو چې ده هغې کې چې فرض کړه امریکا یا دا نور چې کوم ستر قوتونه دي هغوی که وغواړي نو اقوام متحده هم ډېر مؤثر پلیټ فارم دی، خصوصا د بشري حقوقو کونسل یا شورا چې ده هغوی په کار ده چې مانیټرنګ وکړي او د مدني ټولنو نه پوښتنې وکړي. پاکستان کې خو مدني ټولنه هم ډېر د فشار لاندې ده، دلته تقریبا این جی اوګانو باندې بندیز دی، بین الاقوامي این جی اوګانې وشړلی شوې ټولې افراطی تنظیمونه یو تروریستی تنظیمونه چې په هغه باندې پابندي نشته، مګر دا چې کوم خلک چې دلته کې د بشري حقوقو هغه بوچتایي هغه باندې پابندۍ نه زیاتېږي. پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم ډېر فشار لاندې دی او تاسو ته دا دلچسپ خبر وکړه چې په 2012 کې یو قانون پاس شوی و چې پاکستان حکومت یا ریاست دا ژمنه کړې وه چې دوی به د بشري حقوقو قومي کمیشن جوړوي. هغه کمیشن وروسته جوړ شو خو اوس دا دوه کاله شو چې د هغې رئیس یا د هغې چیرمین چې و هغه میعاد ختم شوی دی او دوی بل چیرمین نه مقرر دي لپاره چې هغه سازمان ځوان وساتي یا غیر موثر خلج وساتي. نو داسې قسم کارونه دوی کوي. پاکستان حکومت خصوصا ډېر په دې تېرو دوه درې کالو کې خو پاکستان کې په خلکو باندې ډېره تکه توره تیاره راغلې ده د امریت د دیکتاتورۍ او د حقوقو د اخیستلو یا تروړلو ډېر بد شرایط پاکستان کې رامنځته شوي دي.
پاکستان د انساني حقوقو کمیشن خبره تا وکړه، د دې رپورت هم د پدغه رپورت کې ذکر راغلی دی چې هغه هم وایي د 2000 سره د 5000 پورې خلک لا درک دي، دا واقع څومره خپل وخت تاسو په دې کمیشن کې کار کوو؟ دا ورستي پښتون زره کوم خټک صاحب
دا واقع خپل وخت کمیشن دې د حکومت سره هیڅ تعلق نشته. دا په زمونږه مشرابه اسما جهانگیر آی رحمان صاحب نور د سید بشری حقوقو ډیر کوي لمبردارانو دا هغه جوړ کړو مونږ به غیر سره ملګری شو. نو دا ډیر کوي صاحب باندې خدا هم ډیر فشار لاندې دي ټول ورځ د استخباراتو ولا د دفترونو ته ځي او دوی پر فشار اچي چې تاسو ولې غږیږي ولې خبرې کوي او ورته وایي تاسو ملک بدنامه وایي او تاسو کوي نو مطلب دا چې دا خو سم لکه دي چې تر اوسه پورې دوی یعنی یوازینی سازمان دی چې کله د هر کمر پیښه شوه دوه کاله مخکې نو هیچا دا جرات نه کولو چې هغې ته ورشي او تحقیق او څېړنه وکړي. خو د بشري حقوقو کمیشن یو سازمان یو حیات یو وفد لاړو اگر چې هغې وزیرستان ته پرېښی نه و خو هغې بنو کې کېناستو او هلته نه وزیرستان نه خلک راوغوښتو او څېړنه یې وکړه یو رپورټ یې ولیکلو. دا یوازینی رپورټ و چې د خړ کمر د چې خلک وژل کېدو د هغې باره کې په لیکلو کې راغلی دی. نو دا خو ډېر تکړه سازمان دی منتها ډېر فشار لاندې زه خبرې یم. دغسې نور ډېر سازمانونه چې دي هغې وتړلی شو دروازې بندې شوې. نو عرض دا دی چې لږ د جهاني فضا هم ډېره ښه نه ده. نور کله به بیا که داسې وضع به راغله زما یاد شي په نوي کلونو کې چې زه کله د بشري حقوقو د کمیشن چیرپرسن وم یا رئیس وم نو هغه وخت هم داسې فشارونه راغلي وو مګر اروپایي اتحادیې او د نورو ملکونو به پوښتنه کوله او یو قسم ته پاکستان حکومت نه به تبیوی چی تاسو ولی داسی کوایی ولی سرگروانه کوایی میلونی مقرراتو نا متاسفانا اوز تا بحر نا چکم پختنا گویزینا دا هم کم شوی دا او ضعیف شوی دا
ډیر زیات مننه خټک صاحب بس تاسو که خبرونه کې زموږ سره پاتې کېدل غواړي نو
مهرباني مننه زه فلک کال لرم کړي دې به خوشاله وي چې په دې غږی شریک پاتې شئ تاسو نه یو جهان مننه
ډیر زیات مننه کوروادان ډاکټر صاحب زبیر چونکی تاسو په قانون په برخه کې کار کړی دی او ډاکټرا هم لري د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دا یو آرډیننس البته د حکومت د خوره غره د ان ایډ اف سیول پاور یعنی پوسټ یو ځانګړی اختیار ورکړ کړی دی چې هغه کولی شي هر څوک هر انسان د پاکستان د هر سیمې پورته کی او لدرک کی او دا غیر سره بیا پښتنه نست کو دی باندې کی څه تفصیل مشترک دا څنګه قانون دا او د کوم خوره لو څنګه امپلیمنت
د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم پرون رپورت راغله دی په هغه کې خو چې کوم ذکر دی هغه د خبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس 2019 خبره ده خو لږ بد دی نه رسټو زو دا بیسیکلی چې کله منځنۍ پښتونخوا یې د کوم قبایلي سیمې وې چې کوم اوس د خبر پښتونخوا یې څه شوې پر 2000 یو لسم کې دوی چې کوم د یو قانون جوړ کړو چې د هغه نومو خبر پښتونخوا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن 2000 یو لس چې کوم د فاټا د لپاره یو او یو چې کوم د پاټا د لپاره دا مخصوص قانون چې کوم دا صرف پاټا او په فاټا کې لاګو شوی او پاره ټایم باندې او دا هغه وجه دا و چې په دې قانون باندې فوج ته مکمل اختیار ملو شوی او فوج ځانته دا اختیار ورکړ ولې چې دا قانون د صدر زرداری باندې پاره ټایم باندې پرشر اچولې او چې کوم عسکري ځواکونه دی هغه چې ته دا قانون پاس کړ او دا دی وجه دا و او تاسو دې ته وګوره چې دا پاس شوی 2011 کې وو خو دې ته اثر یعنی ریټروسپکټیو افیکټ ولا ورکړو چې دې اطلاق و د 2019 یعنی 2019 د دې اطلاق شروع شوی دی او قانون په خپل په 2011 سم کې جوړ شوی دی دا هغه وجه دا و چې په فاټا کې او په پاټا کې چې کوم د فوجي اپریشنونه شوی وو دا هغه په کومه طریقې باندې چې شوی وو هغه د بنقوانی د قوانین دی چې کوم وایلیشن پکې شوی وو چې کوم ته موږ انټرنیشنل هیومانیټیرین لا وایو یا د جنګ قانون وایو یا د کاونټر انسرجنسی لا چې ورته وایو دا هغه لکه دوی چې کوم د طاقت استعمال کړو فوجیانو په کومه طریقې باندې چې دوی دلته خلک وجلی وو دا د بنقوانی جرایم په زمره کې هم راتلو نو دوی ته چا دا مشوره ورکړه چې کچرته تاسو داسې ځان لا د ملکی قانون لاندې ځان ته پروټیکشن ور نه کړئ چې تاسو سب په 2008 2009 هم 2010 کې کړی دی په فاټا او پاټا کې نو د دې شي امکان شته چې چرته په فیوچر کې په مستقبل کې په تاسو باندې د جنګي جرایمو یا د بینالمللي قانون چې کوم دی د جنګ د هغه لاندې د تاسو خلاف مقدمه کېدای شي نو دوی ته په 2010 کې دا مشوره ورکړل چې دا قانون جوړ کړي او ځان ته پروټیکشن ورکړي ولې چې په هغه قانون کې یو شی دا هم لیکل دي چې د 2008 نه وړاندې چې دوی سهم کړی دي په فاټا او په پاټا کې د هغه کړلو په بنیاد باندې د فوجیانو یا د جنرالانو خلاف سر مقدمه نشي جوړېدلی نو لکه څنګه چې امیلټي ورکړه دا خو شو یو اسپیکټ بل اسپیکټ هم دا دی چې د دې قانون نوم دی یو داسې ډیټرمنټ سنټر دی ورته وایي داسې سنټر جوړ کړی شو چې په کوم کې فوجي استخباراتي ادارو به چې چا باندې هم ګوته کې په دا راګیر به کړو او کې وا به چولو نو چې کوم د ملکی اساسی قانون یعنی د 1973 آئین لاندې چې کوم بشري حقوق دي چې تاسو ګیر کې هغه باندې پته چا باندې د جرم الزام وینو د جرم الزام نه به خبره وي هغه ته به د وکیل فیسلټي ورکوي هغه به 24 غنټو کې دننه به مطلب عدالت ته پیښ شي دې قانون لاندې د اساسي قانون لاندې چې کوم د بشري حقوق دي دا سسپند کړ یعنی اوس په تاسو استخباراتي ادارو ولا سوکراګیر کې په انټرنمنت سنټرو کې به مواجه وي او تبد اساسی قانون نام دے خپل حقوق نشه وخت یعنی تا دان بنشه ویل چې ما دې عدالت مخ کې 24 گھنٹو کې دنه پیش کړې شم نو یو خو دا پکې راو بیا پکې نور دې دا څه خبر را لې چې فوجانو ته دا اختیار ورکړو چې بس هغه وای چې را دا زبر خان یا خلیل خان چې کوم دې په دې باندې زما شک چې دا مطلب لکه طرحګا نو په دې قانون کې دا خبره وکړه چې د فوجي دې خبرې نه پس به مزید داسې ثبوت ضرورت نه وي دا شی به خپله کافي وي دا به یو کنکلوسیو ایویډنس وي نو دا د 2012 نه چې کله دا قانون روان شو نو دا بیا چې کله د فاټا سره د خیبر پختونخوا مرج وشو نو دا هغې مرج نه پس خو بیا د دې قانون اطلاق نه شو کېدی نو بیا دا چې د اف سی آر پر شان تور قانون یا د دې سیول ایکشن ان سیول پاور اورډیننس ریګولیشن 2011 پران تور قوانین ختم شي او د پاکستان د اساسي قانون نام د چکم بشري حقوق تي هغه د غي علاقو ته ایکسټند کړي شي دینه بجای دوی دا وکړه چې دا قانون د خیبر پخوا چې کومه اسمبلی ده د هغې په ذریعه باندې په ټول خیبر پختونخوا ولګولو
یو تصویر د کوم ډاکټر صاحب یعنی دا قانون په د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پیښ کړي دا غزي منځوري واخسته نو به په ټول په خیبر پښتونخوا په ایالت کې نافذ
بالکل لکه د خلکو خدا سوچو کنه چې دوی د مرجر اوشي نو دا چې کوم په موږ باندې تور قوانین دوی په ټرایبل ایریاز کې لګولې دي دا به ختم شي او د پاکستان د اساسي قانون نام چې کوم د بشري حقوق یې هغه به خلکو ته ملاو شي دا خو د خلکو تمه وه دا د خلکو په اکسپیکټیشن وو خو د دې بالکل برعکس دوی دا وکړه چې هغه قانون چې کوم مخکې صرف په فاټا او په فاټا کې وو د ریګولیشن لاندې هغه په ټوله صوبه کې د یو آرډیننس لاندې ولګولو یعنی دوی چې کوم دی خبر پښتونخوا ټوله یې مطلب لکه فاټا ترې نه جوړه کړه
اوس پښتنه دا داسې قوانین د تور قوانین چې موږ ورته ویلی سو د دې پر ضد باندې خلک سترې محکمې ته هم لاړ سي یا په صوبایي ایالتي محکمې ته هم لاړ خلک اولتي دغه قانون چیلنج کړه بیا چې موږ وګورو په اسمبلی کې خلک ژغم پورته کی د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داول په اسمبلی کې په وار وار په د مسائل باندې ژغېدلې دي په دغه رپورت کې بالکل ذکر هم ستدا د بلوچستان نېشنل عوامي پارټي چې کوم مشر اختر منګل چې کوم خبره کړې ده چې حکومت کې د یو ځای سونو دی خپل غل لیستو اسمبلی کې وړاندې کړي 15000 څخه زیات کسان نه درکتي دغه به تاسو مونږ یې برته نو د حکومت وو ته پدې چې وای 15000 کې تقریبا 1500 کسان مو خوش کړ 1300 نور ونیول اخر کوم داسې فورم په پاکستان کې اوس پاتې دي دین زیات خپل خلک بل لار باندې چې په اسمبلی کې هم په حکومت کې هم شامل دي سنټرانم وی د اسمبلی غړي وی حکومت برخم وی نو بیا هم خپل خلک نشي راموندي ګوي خلک
سب دوه اړخونه دي چې په کوم باندې خبره کول غواړم د ستاسو د سوال په جواب کې یو اړخ دا چې تاسو چې دا وایي دا په اسمبلی کې یا په دې د خلاف خبره کیږي حقیقت کې دا څه نه ده لکه چې موږ لږ سات مخکې دا خبره وکړه چې د فاټا د مرجر نه پس د خیبر پختونخوا د حصہ جوړېدو نه پس دا قانون چې کوم دی اوس خو د آرډیننس په شکل کې راغو خو د آرډیننس په شکل کې راتګ نه مخکې هم چې کوم د فاټا د مرجر نه واخله د دې د آرډیننس جوړېدو په منځ کې چې کوم وخت و هغه وخت کې هم دا قانون چې کله په فاټا او په پاټا کې لاګو نو د دې لاندې د خبر پختونخوا اسمبلی یو آرډر پاس کړو چې په کوم کې دوی دا ویلو چې نه ځنه قوانین چې کوم په خبر پختونخوا سره اوس ملاوي شوی په خوا چې کوم فاټا او پاټا ایریاز دي هغه ته پروټیکشن تحفظ ورکړو او په هغه قوانین کې دا اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن فاټا او پاټا 2011 هم پکې شامل وو نو دا دې مطلب دا شو چې د پختونو چې کوم الیکټډ کسان پر اسمبلی کې ناس د خبره پښتونخوا هغه د قانون ته دوام ورکړو. دا هغه وخت خبره کوم چې کله فاټا او د پاټا مرج شو او بیا د آرڈیننس په شکل کې دا پاس شو، د دې منځ چې کومه حصہ وا کوم ټیم او هغه کې د قانون ته دوام د ستاسو د خلکو منتخب نمائندو ولا ورکړو. نو یو خو دا اسپیکټ چې د چیرته تاسو دا وایي چیرته د دې خلاف خبره شوې ده، زه دا وایم چې نه خبر پښتونخوا اسمبلی دې ته مطلب لکه سپورټ ورکړو. دوم زه دا خبره کول غواړم چې کوم نه دا ثابتېږي چې د کوم د خلکو الیکټډ ریپرزینټېټیوز دي چې کوم هغه سخر رول نه دی پلی کړی، هغه دا چې کله دوی په 2000 کې زما په خیال کې اولی ځل چې کله دوی دا ملټري کورٹس لپاره په اساسي قانون یعنی په 1973 آئین کې چې کوم تعلیم وکړي او دا غیر لاندې فوجي عدالتونه جوړ شو، دا یو داسې اکټ چې کوم ډېر مطلب لکه زیاتې پکې وکړو. دلته زمونږ پبلک ریپرزینټېټیو ټولز ور ټولې پارټیانو ور سره شامل دي او بیا د دوه کالونو پس دا غیر دوه کاله عمر او دا غیر عدالتونو بیا غیر پس دوه کاله نور اکسټند شو. نو دا د ملټري کورٹس جوړېدل او ور سره د دې آرډیننس یعنی د اکشن اینډ اف سیول پاور دا دواړه چې سره ملو شو، نو د دې لاندې ډېر سخت ظلم وشو. لکه څنګه دا هغه مثال د پېښور های کورټ په یو فیصله ورکړې وه په دسمبر 2013 کې، د چیف جسټس خدای دې وبخښي وقار سیټ صاحب د هغه فیصله وه. په هغه فیصله کې هغه چې کوم دی تقریبا د 300 داسې کسانو چې په کوم باندې په ملټري عدالتونو کې ټرایلز شوي او ټولو ته چاته ډیرو خلکو ته پکې مطلب د 5000 سزاګانې ورکړې وې، ډیرو ته مطلب پکې عمر خیر سزاګانې ورکړې، چاته شل کاله قید ورکړې وو. بامشخط نو هغه فیصله چې تاسو وګورئ، نو هغه فیصله بیسیکلی د هغه فیصلې لاندې پېښور های کورټ دا وویل چې دا د فوجي عدالتونو کومې فیصلې دي دا بالکل د قانون او د آئین خلاف دي او هغه ټول کل عدم قرار کړي او ټول کسانو وویل چې دا ټول د خوشي کړی شي. نو په هغه فیصله کې دننه دوی دا خبره هم وکړه چې کوم مطلب په دې انټرمن سنټرو کې چې کوم د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس یا د ریګولیشن باندې چې کوم چلېدل، نو په هغه انټرمن سنټرو کې څنګه د پښتنو سره ټارچر شوی دی، څنګه مطلب لکه دوی والی ټکلی شوی دي، څنګه دوی په کلونو کلونو مطلب ورکو، ځنه ځنه کسان پکې اته اته نه نه کاله ورکو او اچانک مطلب را پیدا شو د ملټري کورٹ راوصل او ملټري کورٹ هم مطلب لکه د پنجاب نه د یو 15 کاله تجربه ساتلې والا د اردو د پنجاب ژبه ویلو والا او چې پښتونه نه پوهېږي داسې وکیلانو په ذریعه باندې مطلب لکه دوی کیسونه وکړه او په دې ټولو چې څومره کسانو ته د موت سزاګانې ملاو شوې په هغې باندې یو سټېټمنټ باندې د ټولو دستخط یې کړی وې چې یاره او مونږ د اقبالې جرم کوو، د هغې خلاف هېڅ قسم ثبوت نه و، د هغې خلاف هېڅ قسم ګواه نه و. نو دا تاسو ته ښیي چې مطلب لکه د انټرمنټ سینټر یې چې کوم د action in aid of civil power ordinance ya regulation on the judiciary pare ki dalana sakegi aw bya yani the peshawar high court judgment da ghiban dir pa tafsil sara khabar ki da sari wekhto mudregi che kala sare uguri che ara pare ki sunna zulm shagde don zulm che kam da asasi قانون کې د پاکستان د کوم ترمیم شوی او فوجي عدالتونه جوړ شوی، بیا د هغې فوجي عدالتونو په مخ کې چې کوم ظلم شوی دی چې د خلکو ته هېڅ قسم یو پراپر ډیفنس د خپلې مرضۍ وکیل نیول قسم پکې نه دی شوی. نو زما د ټولې خبرې مقصد دا دی چې په یو طرف باندې د پېښور های کورټ چې کوم یوه عدلیه ده چې کوم د حکومت حصه ده چې کوم الیکټ ریپرزینټېټیو نه دی پکې ناست، هغې یو ډېر ښه رول لوبولې وو چې دا قانون هم مطلب سټرایک ډاون کړو. تاسو د خلکو منتخب نمائندو رول وګورئ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یا په پارلمان کې د دې اساسي قانون کې ترابیم منظورولو په پالیسي سره، نو هغه ډېر داسې افسوسناک رول دی.
ډاکټر صاحب، دغه ټروت اینډ ریکنسلیشن خبره چې تاسو وکړه، یعنې د رښتیا او د بیا پخلاینې یو کمیسن جوړ شي د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې، یعنې نړیوال څارنه دې هم وي او په دې کې دې خلک رښتیا ووایي چې څه واقعات شوي دي او خلک چیرې دي. نو دارنګه کمیسیون داوه خارج په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي که نور سازمانونه هم کوي؟
خبره چې کومه ده اوس اول د صرف د پی ټی ایم د بیانیې حصه وه، ورو دا د پښتنو د څانګو د بیانیې حصه هم شوه، بیا لاړه په پاکستان لیول باندې هم خبره وشوه. خو به هر حال یوه خبره ده چې په دنیا کې چرته ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شوی دی، نو هغه د یو ډېر اوږد سیاسي سټرګل نه پس، جدوجهد نه پس، چې کله په حکومتونو باندې دومره فشار راغلی دی چې هغوی مجبور چې بس یاره اوس زموږ سره لار نشته او مونږ به د خپله غلطي منو، نو داسې وخت چې کله راغلی نو بیا جوړ شوي دي. په پاکستان کې په دې ټایم کې فوج ډېر زیات مضبوط دی، ولې چې د انساني حقوقو په حوالې سره تحفظات هم د فوج خلاف دي، نه په دې موټ کې دی، نه داسې یو سیاسي مضبوط سټرګل شوی دی چې فوج دې ته مجبور کړي چې هغه داسې کمیشن جوړ کړي، او نه فوج په دې بوټ کې ښکاري فلحال چې هغه خپله غلطي ومني، ولې چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن خو هله جوړېږي چې کله ظالم په خپل کړو باندې پیخمانه شي یا پیخمانۍ ته مجبور کړی شي د یو اوږد سیاسي جدوجهد نه پس، هغه چې کوم دی ماته فلحال نه ښکاري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکو او موږ سره خبرې وکړې. ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، خیبره تر بولان خپرونه کې زموږ سره میلمه د پارلمان غړی او د پښتون تحفظ موومنت یا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر محسن داور صاحب مر سره دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت کلنۍ رپورټ، د بشري حقوقو کلنۍ رپورټ د ټول نړۍ د پاره خپور کړی ده. په دې کې تقریبا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم فعالان وژل سوي یا نیول سوي یا چې کوم مرکزونه دي د بشري حقوقو چې سرغړونې پکې روانې دي، د دې په اړه ډېر ډیټیل او مفصل رپورټ ده. پاکستان کې چې کوم قوانین دي، نو ډاکټر صاحب د خټک صاحب ټول داسې رپورټو اغیز خو ډیر زیات وي چې هر کال خبريږي، او ډاکټر صاحب زبرد په نظرو چې د داسې قوانینو جوړول په دې کې د پارلمان ډیر لوی رول پاته شوی دی. تاسو نظر څه ده محسن داور صاحب؟
تاسو ته چې بالکل هیڅ قسم شک نشته چې دا شانت قوانین چې کوم دي دا هم د پارلمنت لاره جوړيږي یا نور هم لکه چې کوم هم نن سبا خو دلته د دې هغه موډس او پرنډیم بدله شوی ده، کنه هغه طریقه واردات هم بدل شوی داسې دی چې مطلب په عدالت ته تنګي، په اف آی آر ته تنګي، په دغه شانتې کیسو ته تنګي، او هغې دپاره چې کوم هغې قوانین جوړوي هغه که د سوشل میډیا خلاف دی او هغه که بیا د نور مطلب مختلف داسې قوانین دي چې مثال هغه سیاسي ورکران په هغې باندې تنګي. نو یقیناً چې پارلیمنت لاس خو په دې کې ککړ دی، خو اوس وخت داسې دی چې مثال د دنیا نه څه پټېږي نه، هر څه د خلکو د وړاندې پخوا به یو کار وشو د چپل لاندې پوه دنیا به نه خبرېدله، ځکه چې هغه میډیا به هم کنټرول وه او کار په کومه طریقه وشو څنګه وشو هم ولس په دغې نه نه خبرېدو. په دې نن سبا دور کې د سوشل میډیا د وجې نه د معمولي معاملې شي نه خلک خبرېږي هم، او بیا هغې نه پس په خپل نظر هم لري چې دا اوس څنګه وشو دا کار، په دې کې د چا چې څه کردار پاتې شوی دی، د چا پکې څونه هغه پر لاس دی، دا ټولې خبرې بیا اوس خلکو ته ښکاره کېږي. نو یقیناً که دا اکشن نیډ او سیول پاور په هغه ټایم کې زه هم چې ډېر تور قانون خو راغلی دی، مطلب ولس په نه ده خبر شوی چې څنګه راغلی دی. د دې په ځای مونږ که اوس وګورو دغه شان د ملټري کوډ کې هم شوی دا، مطلب څوک دې بیا خبرونه نه دي خبر شوی، ټیک ده په هغه ټایم کوم سره ګډه سوشل میډیا وه لږ ډېر شور هم پېښوه، خو دونه هغه پر نه و شوی کوم چې زونه چې په نن سبا دور کې کېږي. اوس دا تاسو اوس وګورئ څه موده مخکې ده زمونږ د پاکستان د قومي اسمبلۍ نه د ملټري اکټ کې ترمیم راغی چې مثال دغه د بسنګ اکسټنشن ملاویږي د جنرال باجوان لپاره ټول ترمیم وکړو. نو اوس مطلب زما دغه دی او هغې باندې مې خلکو څنګه نیوکې وکړي، هغه شی خلکو څومره وغندل، هغه ټول دنیا مخې ته دی، هغه شی باندې کم کم او سیاسي ګوندونه چې د هغې ملګرتیا کړې وه هغې پکې ښه مثال ښه بد رد ورته خلکو وي. نو اوس دا شی بالکل په ریکارډ راځي چې څوک څه قسم هم چلند کوي هغه بیا په راتلونکي وخت کې په اولس کې ایرلیمنټ کېږي. نو دا روان سیاست چې کوم دی په دې کې به هر یو سیاسي ګوند چې دی هغه ډېر د احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې اوس په راتلونکي دور کې که څوک دغه د اکشن انرسیوال پاور په شانتې قوانین راوړي، نو زما په خیال ولس به په هغې ډېر زیات خفګان هم ښکاره کوي، او په ولس ولسي زور چې کوم دی، ولسي سپورټ چې کوم دی، هغه سیاسي ګوند چې څوک یې د هغې ملګرتیا کوي هغه به ولسي سپورټ بیلي.
ډېر زیات مننه محسن داور صاحب چې موږ ته وخت راکړو. ډېر زیات مننه. کور به